په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې ازادي راډیو د دې خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې بشپړ معرفي وکړم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت یو پلټونکي پلاوی موندلی چې د ایران په کلګندر کې څه موده وړاندې پر افغان کډوالو د ډزو او چاودنې پېښه واقعیت لري. د پلاوی چې مشري د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر کوي، ویلي دوی د دغې پېښې دوه مړي او څلور دېرش ټپیان افغانستان ته انتقال کړي دي. د پلاوی د موندنو په خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن پنجشنبه خبره کړې، راغلي چې څېړنې لا بشپړې نه دي او له کوم کره شمېر پرته یې ویلي چې یو شمېر نور قربانیان ایران او پاکستان کې پاتې دي چې پلاوی د موندلو لټه کوي. د لومړي ځل لپاره د حال وش په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ د تېرې تللې میاشتې په درویشتمه راپور ورکړ چې ایراني پوله ساتو ځواکونو د ایران او پاکستان ترمنځ کلګان دره کې پر افغان کډوالو ډزې کړې دي. هغه مهال دغه بنسټ د پیښې د څو عیني شاهدانو په حواله وویل چې پیښه کې ګڼ شمېر کډوال وژل شوي، خو لوړ پوړو ایراني چارواکو بیا د ډزو دا پیښه رد کړې وه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیتي انټرنیشنل وایي د افغانستان واکمنان باید سملاسي ټول هغه فرمانونه لغوه کړي چې له مخې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د سازمان پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو سخت بریدونه شوي چې په وینا د ښځو د ژوند ټولې برخې متاثره کړي دي. دوی دغه اندېښنې داسې مهال ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په قانون کې چې 13 اګست میاشت کې توشیه او رسمي جریده کې خپور شو، د ښځو غږ اورت هم بلل شوی دی. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم هم بندیز لګول شوی او ښځې په اکثرو ادارو کې کار کولو منع شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو تر دې وړاندې له طالبانو غوښتي وو چې د ښځو حقونه اعاده کړي، خو طالبان بیا وایي ښځو ته یې د اسلامي شریعت له مخې حقونه ورکړي دي. شمالي کوریا وایي د اټومي وسلو د پیاوړتیا لپاره یو تر ټولو پرمختللی او پیاوړی توغندی ازمویلی دی. دا هېواد د وسلو دغه نوې ازموینه وروسته له هغې کوي چې پیونګیانګ روسیې ته د سرتیرو په لیږلو تورن شوی دی. جنوبي کوریا تر دې ازموینې یوه ورځ مخکې خبرداری ورکړل چې پر اټومي وسلو سنباله شمالي کوریا د یو بل لرې واټن ویشتونکي توغندي چې تر لویو وچو پورې رسېدلی شي یا هم د اټومي ازموینې لپاره چمتووالی نیسي. دغه ازموینه څو ساعته وروسته له هغې وشوه چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځي چارواکو پر پیونګیانګ غږ وکړ چې خپل ځواکونه له روسیې وباسي. شمالي کوریا روسیې ته د پوځیانو لیږل رد کړي، خو تېره اونۍ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې که دا ډول پوځیان لیږل کېږي دا به له نړیوال قانون سره سمون ولري. پیونګیانګ د ملګرو ملتونو د بندیزونو له مخې د بلاستیک توغندیو له ازموینو څخه منع شوی دی، خو د دې هېواد واکمن کیم جونګ اون سکال دغه ازموینې ګړندۍ کړي او کارپوهانو هم خبرداری ورکړي چې دا هېواد مخکې له دې چې وسلې روسیې ته ورکړي هغه ازمایي. د هسپانیا په ختیځو، جنوب ختیځو او جنوبي سیمو کې د وروستیو سیلونو له کبله لږ تر لږه 95 تنه مړه شوي دي. هسپانوي چارواکو ویلي ښایي د مرګ ژوبل شمېر له دې لوړ شي ځکه په د ټولو سیلاب ځپلو سیمو د زیانونو وروستۍ څېړنې لا بشپړې شوې نه دي. د هسپانیا صدر اعظم پرون ناوخته وویل چې د دې هېواد لسګونو ښارونو دغو سیلابونو زیانمن کړي او په وینا یې ګواښ لا هم لمنځه نه دی تللی. د هسپانیا د هوا پېژندنې ادارې په دې هېواد کې د سیشن بې د ورځې د اورښت کچه بې ساري بللې ده. ژغورونکي ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو کې تر اوسه له خلکو سره د مرستو چارې مخته وړي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت یو پلټونکي پلاوی موندلی چې د ایران په کلګندره کې څه موده وړاندې افغان کډوال په ډزو وژل شوي او د دو مړي افغانستان ته لېږدول شوي دي. د طالبانو د حکومت دغې څېړنې په اړه مو د چارو د یو پوه نظر هم اخیستی دی.
زه فکر کوم چې طالبانو هم د نړیوالو مطبوعاتو او د سوشل میډیا له فشار لاندې راغلل. دوی یو ناڅاپه اعلان وکړو چې موږ یو تحقیقاتي ټیم یا چارواکي ټاکلي دي چې دغه پیښې په اړه باندې پلټنې وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په اړه ټول سخت فرمانونه لغوه کړي.
ښځینه قشر په کور کې نول او دوی د محدودیتونو او بندیزونو سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د وروسته والي لامل کېږي، بلکې په عموم ډول د هېواد د شاتګ لامل ګرځي چې جبران به یې ډېر سخت.
د ملګرو ملتونو د یوې نوې سروې موندنې بیا ښیي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو تګلارو د اکثرو کورنیو نظر بدل کړی او ډېر ناهیلې کړي دي.
څلاړه چې څه به وکړو پنځم شپږمه پورې وایي نور بیا هغه کوم پس نه دی پاتې کېږي.
په یو راپور کې به واوري چې په کندهار کې د پنبې کروندګر وایي سږ کال د اقلیمي بدلونونو له امله حاصلات کم دي.
هغه په دا خطر چې وایي تندې وي بوی د تا د ګرمۍ پر برابره خو حتی د ګل پر شپو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د طالبان حکومت د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په کلګان دره کې پر افغان کډوالو د ډزو پیښه تایید کړې او ویلې چې په دې پیښه کې د دوو کسانو مړی او څلور د شټپیان افغانستان ته لېږدول شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې پلټونکې ډلې په خپلو موندنو کې ویلي چې څېړنې لا هم روانې دي او ځینې نور قربانیان په پاکستان او ایران کې ام پاتې دي. د دې پیښې راپور د بشري حقونو ویب پاڼې حال وش خپور کړی او پراخ غبرګونونه پارولي دي.
د طالبانو د حکومت تحقیقاتي پلاوی نن په ایران کې د سیستان او بلوچستان ولایت د سراوان ولسوالۍ په کلګان درې کې پر افغان کډوالو د ډزو پیښه تایید کړه او خپلې لومړنۍ موندنې یې شریکې کړې. د دوی په وینا د پیښې له ځایه د دوو قربانیانو جسدونه او څلور دېرش ټپیان افغانستان ته انتقال شوي دي خو ځینې قربانیان لا هم په ایران او پاکستان کې پاتې دي. پلاوی ویلي چې کډوال د ایران په خاوره کې د چاودنې او ډزو ښکار شوي خو دا یې نه ده په ګوته کړې چې د برید عاملان څوک وو. خود حال وش د بشری حقوقو وبپاڼې چې په ایران کې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خبروي مخکې ویلي وو چې ایرانی سرحدي ځواکونو د افغان کډوالو پر یوې ډلې ډزې کړې دي. سره له دې ځینې جګپوړي ایرانی چارواکي لکه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومي ادعا کوي چې د ایران سرحدي ځواکونو له خوا ډزې نه دي شوي. د طالبانو د حقیقت موندنې د هیئت مشري د کورنۍ او چارو وزارت امنیتي مرستیال مولا محمد ابراهیم صدر کوي او یاد هیئت ویلي چې تحقیقات روان دي. د حال وش د راپور له مخې د دې پیښې ټپیان په نیمروز کې په روغتون کې بستر شوي دي. یا سازمان وایي د ټپیانو د انتقال پر وخت لسګونه افغان کډوال هم د پاکستان د پوځ لخوا د اکتوبر په 28مه نیټه نیمروز ته انتقال شوي دي. په هغه ویډیوګانو کې چې حال وش خبرې کړې دي ځینې افغان کډوال دا کوي چې سلګونه افغان کډوال چې غوښتل یې د ایران له سرحد څخه تیر شي د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا پرې برید شوی. د دې ویډیوګانو دقیق وخت او ځای نه دی څرګند او ازادي راډیو یې په خپلواک توګه تایید نشي کولای.
موږ 300 کسانو له دې ځایه په 500 کسانو وویشو شو. هلته ولاړو لار بلدې موږ بوتلو له پولې راوګرځول شو. کمین سره مخ شو. په موږ ډزې وکړي. څلور یا پنځه ورځې هلته پات شو. لس تر 1200 کسان ټپیان دي. یو شمېر نور به هم مړه یا ټپیان شوي دي. په دې اړه نور نه پوهېږم چې نور به څومره وي.
ایران ته روان وو. موږ درې سوه نفر او موږ 500 نفرې ته تبدیل کړو. روانې کوم مرد غاړي ته هلته تېره په موږ مرمۍ شدیده جنګ یې وکړ. موږ یې ویشت بیا دې خوا ته راواړول. ته د پاکستان پوځیانو موږ سره مرسته وکړه. حکومت یې وکړ. دې سره موږ سره کومک وکړ. موږ له دې جنې په خیر راووتو. راسو خپل ملک ته بېښې ګرځېدای نه شو. بېښې شدیده تخمیاله.
ازادي راډیو مخکې د دې پیښې د ځینو قربانیانو له کورنیو سره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه له هغو دوو کورنیو سره چې خپل عزیزان یې په دې پیښه کې له لاسه ورکړي دي. دوی د عدالت غوښتنه کړې او د بشري حقونو له سازمانونو څخه یې د دې موضوع د څېړلو غوښتنه کړې وه. د بشري حقونو وبپاڼې حال وش د راپور له مخې دا پیښه د میزان په 22مه نیټه شوې ده. په دې پیښو د ملګرو ملتونو په شمول بېلابېلو خواوو اندېښنه ښکاره کړې او په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه هم کړې ده.
په همدې موضوع کې تم کېږو. مخکې مې د سیمې د چارو له پوه سمې یوسف زی سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د دغې پیښې په اړه په ټولنیزو رسنیو او نورو رسنیو کې په خبرو شوو راپورونو کې د مرګ ژوبل شمېر ډېر زیات ښودل شوی و خو د طالبانو په څېړنه کې یوازې د دوو کسانو د مړه کېدو ویل شوي دي. آیا دا هماغه څېړنه ده یا بشپړه څېړنه ده چې طالبانو ترسره کړې او که د دغه پیښې ابعاد له دې هم زیات دي؟
دقیقا د ابتدا نه د دې پیښې په اړه باندې چې په مطبوعاتو کې یو غوغا خپره شوله، شکوک او شبهات موجود وو. اول خدا په یوشتمه پیړۍ کې په دومره غټ تعداد باندې افغانان پاکستان ته نږدې چې بیا دغه ځای پاکستان ته واوړي، ځکه چې دا سرحد پاکستان ته نږدې ده. دویم که دومره ډېر افراد یا زخمي کېږي یا وژل کېږي، دا یو سترو عملیاتو ته ضرورت لري، فوجي عملیاتو ته ضرورت لري. فوجیان او امنیتي سرتیري باید پکې برخه واخلي، او په دې وخت کې دومره ستره پېښه پټه نه شوای پاتې کېدلی. زه فکر کوم طالبانو چې کوم تحقیقات دي هغه درست دي، او طالبان چې د کومو دوه کسانو پوښتنه کوي هغه د دغه پېښې نه وړاندې په دغه سیمه کې شاید ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټکر رامنځته شوی وي، خو هېڅکله زه فکر نه کوم چې دومره ستره پېښه دي رامنځته شوی وي چې 200 یا 300 کسانو دی ژوند له لاسه ورکړی وي او د ورځو ورځو لپاره څوک په دې نه خبرېږي.
بل خو طالبانو په دغه څېړنه کې موندنو کې ویلي دي چې تر اوسه پورې د دوی څېړنې بشپړې شوې نه دي، یعنې د دې وروسته هم د دې احتمال شته چې د مرجوب یا د دې پېښې نوي جزئیات رابرسېره شي.
نه زه فکر نه کوم، ځکه چې دومره کسان که وجل کېږي، بیا د هغوی جسدونه، د هغوی خپل خپلوان، د هغوی جنازه، دا ټول دومره نه ځنډېږي. زه فکر کوم چې طالبانو هم د نړیوالو مطبوعاتو او د خلکو د سوشل میډیا له فشار لاندې راغللو، دوی یو ناڅاپه اعلان وکړو چې مونږ یو تحقیقاتي ټیم یا چارواکي ټاکلي دي چې دغه پېښې په اړه باندې پلټنې وکړي. حال دا چې دوی باید لومړی خپلو د حکومت ته، دوی باید خپل سفارت نه او د سیمو نه یو څه معلومات راجمع کړي وای، یو د وروسته بیا د دغه پلاوی اعلان کړی وای. زه فکر نه کوم چې د دغه پلاوی ټاکلو ته اصلا ضرورت و، ځکه چې ډېر ځل داسې په سوشل میډیا او مطبوعاتو کې غلط خبرونه خپرېږي، نو حکومت باید اول خپل ابتدایي معلومات کړي وای، بیا دا ډول پلاوی اعلان کړی وای. زما په خیال اول خو د دې پلاوی اعلانول نه و په کار، بیا چې اعلان شو بیا طالبان بیا د فشار لاندې راغلل چې دوی پلاوی اعلان کړی، دا پلاوی ولې خپلې نتیجې نه اعلانوي. نو زه فکر کوم دوی چې کومه خبره کوي هغه درسته خبره ده، دومره ستره پېښه نه ده رامنځته شوې. دا او د مطبوعاتو کې چې څه ښودل کېږي اصلا دا د یو اسرائیل لخوا چې کوم یو ویب سایټ سپورټ کېږي، د هغوی لخوا دې ته هوا ورکړه شوه، بیا یو شمېر افغان ژورنالستان او مطبوعاتو هم دې ته پېښې ته یو انعکاس ورکړو، د غوښتلو چې یودم کابل کې
یوه وروستۍ پوښتنه د ایران سره د طالبانو هغه نږدې اړیکو ته په پام، داسې هم ویل کېږي چې ښایي طالبان نه غواړي چې پیخ ډیر لوی وخی. تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې تدین لوی لوی پیخ شوی دی، او طالبانو هم دغه باندې عکس العمل ښودلې ده، د ایران حکومت هم هغه پیخ تایید کړی دی. که تاسو په یاد دی د جمهوریت په وخت کې یو وخت یو موټر چپه شولو په یو کې افغانان وسوځیدلو، خو په مطبوعاتو کې بل ډول انعکاس ورکړی شو. زه فکر کوم چې طالبان دومره ستړي پیخې کوشي، په اوس وخت کې طالبان نه غواړي چې دا پټې شي او نه هم پټې پاتې کېدلی شي، او نه هم طالبان په دې کې څه ډار یا شک لري چې که داسې پېښه پېښېږي دوی مستقیم له هر حکومت سره پرته له کومه خوف او ډاره په دغه مسایلو باندې خبرې کېږي. په ایران کې د افغانانو مشکلات شته دي، خو تر دې حده پورې هم نه دي چې په دومره بېرحمانه ډول باندې 200 کسان ووژل شي او بلاخره د هغو مړي او ژوندي هم ورک شي تر په مطبوعاتو کې اوازې وي.
د سیمې د چارو له پوه سمې یوسف زی سره د کلګان د پېښې په اړه د طالبانو د حکومت د پلټونکي پلاوي د موندنو په باب مرکه وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغانستان اوسني واکمنان باید له ځنډ پرته هغه ټول فرمانونه چې له مخې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوق نقص شوي لغوه کړي. د سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او نجونو د حقونو په وړاندې بریدونه شوي چې دې چارې په ټولو برخو کې د ښځو پر ژوند اغیز کړی دی. نور حالی په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د میرمنو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لوري د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان له ځنډ پرته د اوسنیو حاکمانو د ټولو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. شله مخې د دغه سازمان په خبره بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه نقص شوي دي. دغه سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر وړاندې جدي بریدونه شوي چې د چارې په ټولو برخو کې د میرمنو په ژوند اغیز کړی. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو مشرتابه د روان کال د اګست په میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ چې له مخې د ښځو غږ اورد بلل شوی دی. تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنیفی یو ځل بیا د امر بالمعروف د قانون پر پلی کېدو ټینګار کړی او ویلي کله چې یوه بالغه میرمن لمونځ کوي او له مخې یوه بله بالغه ښځه تیریږي نو لمونځ کوونکې میرمن اجازه نه لري چې په لوړ غږ الحمدلله او سبحان الله ووایي. د طالبانو له لوري وضع شویو محدودیتونو په افغانستان کې میرمنې او نجونې په جدي توګه اندېښمنې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل وایي چې محدودیتونو له کبله له افغانستانه د وتلو په هڅه کې ده.
اسلام یا یک وسیله ساختن به خاطر منافع شخصی
دوی اسلام د خپل شخصي ګټو لپاره دی وی وسیله په توګه کاروي. موږ له سره له طالبانو نفرت لرو. محدودیتونه د اندېښنې وړ او ځنیون کړي. موږ له طالبانو وړاندې هم مسلمانان وو او له هغوی وروسته به هم یو. زه له دغه وضعیت څخه ستړی شوی یم او هڅه کوم له هېواده ووزم.
د غزنی ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ غرنۍ د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
خزینه قشر په کور کې نول او د دې محدودیتونو بندیزونو سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د وروسته والی لامل کیږي بلکې په ټولنه کې په عموم ډول د هیواد مشاتګ لامل ګرځي چې د جبران به ډیر سخت وي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعال کلثوم کامیار وایي چې د طالبانو دا ډول کړنو خلک او په ځانګړې توګه میرمنې د دې په خبره له اسلامه زړه توري نه کوي.
ممکن است که این دین ستیزی و زن ستیزی که طالبان از
دغه زو دینی مسایلو پر وړاندې د طالبانو چار چلان چې په هیڅ کتاب کې نه دی راغلی خو دوی دین ته منسوبوي ښایي د اسلام له دین څخه د ښځو د واټن اخیستو لامل وګرځي. دا شرمونکي قانونونه ښځې څنډې ته کوي او له کورني تاوتریخوالي سره یې مخ کوي. ټولې فعالې میرمنې باید خپل غږ پورته کړي او ملګري ملتونه باید د دغو قانونونو پر وړاندې چوپ پاتې نه شي.
طالبانو په افغانستان کې لبیا واکمنېدو وروسته پر افغان میرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې مهم هغه یې له زده کړو او کار څخه د دوی راګرځول دي. که څه هم ګڼو هېوادونو او ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي خو طالبانو نه یوازې دا چې دا غوښتنې نه دي منلي بلکې د هرې ورځې په تېرېدو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه مخ پر زیاتېدو دي.
د ملګرو ملتونو د یوې نوې سروې موندنې بیا ښیي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو تګلارو د اکثرو کورنیو نظر بدل کړی او ډېرې ناهیلې کړې دي. د دغه سروې اکثره ګډونوالو ویلي چې پر ثانوي او لوړو زده کړو د طالبانو حکومت د بندیز له امله دوی د نجونو لومړنۍ زده کړې معاصرې نه بولي. یو شمېر کورنیو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته نظر څرګند کړی او ویلي دي چې له شپږم ټولګي پورته پر زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی د خپلو لوڼو راتلونکي ته ناهیلي شي. خو یو شمېر نور بیا وایي چې له اوسنیو څه کمو امکاناتو هم باید ګټه واخیستل شي. نور حالې د سنا کاکړ په رپورټ کې
ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو حکومت له ویرې او په هیواد کې د نرواکي نورمونو د شتون له امله د ښځو د حقونو په اړه د خلکو چلند بدل شوی دی. د دغه سازمان د بېلابېلو ادارو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې په یوې ګټې تازه سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو څخه د کورنیو د ملاتړ د کمېدو لامل شوي دي. دا سروې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې اوس وو شپږ اویا میرمنو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی او د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې لخوا خپره شوی پکې راغلی چې و څلوېښت سلنه مرکه کوونکو ویلي د نجونو لومړنیو زده کړو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی او پنځه شپېته سلنه ګډونوالو بیا ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو په ټولنه کې ملاتړ له لاسه ورکړی. په دې ګډې سروې کې راغلي چې د دې بدلون لامل دا دی چې یو شمېر کورنۍ د نجونو ثانوي زده کړې غیر ضروري او ان د شرم مړ ګڼي. خو یو شمېر بیا په دې باور دي چې په ثانوي او لوړو زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی ابتدایي زده کړې کم ارزښته وګڼي. د سروې له مخې ځینې کورنۍ د خپلو لوڼو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه د خیاطۍ زده کړو د فرصتونو په لټه کې دي. نورو بیا ویلي چې د انزوا د اغېزو د کمولو لپاره خپلې لوڼې دیني مدرسو ته لیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ هم دا موضوع تاییدوي او وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د خپلو لوڼو د زده کړو دوام ته ناهیلي دي. د کابل اوسیدونکو زرمینه چې د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ازادي راډیو ته وویل، دوه لورې له زده کړو پاتې دي او یوې لومړني ښوونځي ته د تلو په عمر ده، خو بیا هم ښوونځي ته نه ځي.
سلاره سي څه بو کې خطر پنځم شپږم پورې وای نور بیا هغه هم پس لغې پاتې کیږي. نور د مام سره نه کیږي سلاره سي مکتب ته ته هم سره نه کیږي سلاره سي څنګه اندرسم هغه سره په غوندې نسته ده. او بل دا سي لغې نه خته سي فیسبوکاري زده کې وازد اقتصاد مې خراب ده.
د ملګرو ملتونو د ادارو د دې سروې له مخې د نجونو پر زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې په ټولنه کې د زده کړو سره د ښځینه زده کوونکو مینه کمه شي او د کم عمر نجونو د ودونو پیښې زیاتې شي. د شپږم ټولګي زده کوونکې امنه وایي،
سږ کال زه ښوونځي ته لاړم نه، ځکه کتلم هم بل کال ته ښوونځي ته نه شوم تلای. د همدې لپاره زه کور کې کېناستم څو مور سره مې په خیاطۍ او نورو کارونو کې مرسته وکړم.
مخکې د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې نجونو زده کوونکو لپاره نوملیکنه یې ښوونځیو کې کمه شوې ده، خو په دې سروې کې بیا د یو شمېر مرکه کوونکو په حواله راغلي چې د دوی کورنۍ او ټولنې اوس هم په دې باور دي چې زده کړې به یو ځل بیا د نجونو او ښځو په وړاندې په افغانستان کې په بشپړ ډول پرانیستل شي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي له زده کړو څخه د یوې بې برخې نجلۍ پلار چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي هم ازادي راډیو ته وویل، په دې سروې کې دغه شان عامه ځایونو، تفریح او عدالت ته د میرمنو لاسرسي، عواید تولیدونکي فعالیتونه او خصوصي سکتور کې د نجونو او ښځو مشارکت ته هم اشاره شوې. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې افغانستان کې واک ته له بیا رسېدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا یې له څو میاشتو تېرېدو وروسته نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم راوګرځولې. دوی دغه شان ښځې ډېرې دولتي او نادولتي ادارو کې له کار، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته له تګ هم راګرځولې او ویلې چې له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولی. که څه هم د طالبانو دا پرېکړې په کور دننه او نړیواله کچه په پراخ ډول له غبرګونونو سره مخ دي او ورنه غوښتل شوي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی، بلکې پر افغان نجونو او ښځو یې محدودیتونه لا زیات کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د لبنان صدر اعظم وایي هیله من دی چې په نږدې راتلونکو ورځو کې له اسرائیل سره د اور بند یوه هوکړه اعلان شي. تر دې مخکې د اسرائیلو خبري شبکې کان د هوکړې د مسودې په نوم یو سند خپور کړی و چې ویل شوي، البته په دې سند کې چې د شپېتو ورځو په مخه د یوه اور بند هڅې کېږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د لبنان لومړی وزیر نجیب میقاتی له څرګنده کړی چې په راتلونکي څو ورځو کې به له اسرائیلو سره دوربند هوکړې اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو خبری چینل کان یو سند خبر کړی او پکې ویلي دا د هغې هوکړې مسوده ده چې د لومړني شپېته ورځني اوربند ته زمینه برابروي. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دغه افشا شوي سند کې چې د کان په وینا د واشنګټن لخوا وړاندې شوی او رسنیو ترلاسه کړی، ویل شوي چې اسرائیل به د دغه شپېته ورځني اوربند لمړی اونۍ کې له لبنان څخه خپل ځواکونه وباسي. دغه اطلاعات تر ډیره بریده د هغه معلومات سره مطابقت لري چې مخکې د ریوټرز خبري اژانس د دوه باخبره سرچینو له قوره خبر شوی وو. د لبنان لومړی وزیر نجیب میقاتی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر 10مه الجدید تلویزیون ته وویل چې دای په دې باور نه دی چې د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته به یو هوکړه ممکنه وي، خو د هغه په وینا د چهارشنبه په ورځ د منځني ختیځ لپاره د امریکا له استازي آموس اوکشکاتین سره له خبرو وروسته خوشبیني نوره هم زیاته شوې ده. میقاتی دا هم ویل چې اوشکاتین هغه ته د تلیفون په جریان کې ویل چې د دې میاشتې تر پایه او د نومبر له 15مې د مخه یو موافقه ترلاسه کېدای شي. د لبنان لومړی وزیر ویل چې هغه ټولې ممکنه هڅې کوي او هیله من دی چې په راتلونکو ساعتونو یا ورځو کې به اور بند وشي. ټاکل شوی ده چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازی اوکشاتین نن پنجشنبه یا 10مه د اکتوبر اسرائیل ته سفر وکړي. د ریوټرز خبري اژانس په وینا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان شان سویټ د دې پوښتنې ځواب نه دی ورکړی چې د کان له خوا خپره شوې نسخه به د نورو مذاکراتو لپاره بنسټ وي او کنه. د اسرایلو امن اشراتو هم ویلي دي چې دا مسوده د اسرایلو مشرانو ته وړاندې شوې خو اسرایلي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لبنان حزب الله هم سمدلاسه دوربند د افشا شوي وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي. د لبنان حزب الله یو پوځي سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي خو اروپایي ټولنې په تورلس کې بیا یوازې پوځي څانګه شامله کړې ده نه سیاسي برخه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې د پنبې کروندګر وایي چې سږکال حاصلات د اقلیمي بدلونونو له امله کم دي. د دوی په وینا د بې وخته بارانونو او سختې ګرمۍ له امله کرنې ته زیان اوښتی او دوی اړ شوي چې ناوخته کرنه پیل کړي. کروندګر همدارنګه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د پاتې کمو محصولاتو لپاره د بازار موندنې هڅې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
هغه په دا خطر چې وایي تندې وي بوی د تا د ګرمۍ پر برابر اوس په خار ته د ګل پر شپو هلته جنجه تیږه سولې نو ګرد ګل پچ کړي چې ګل پچ کړي برونه د خاص شی بیا
د کندهار د دامان ولسوالۍ په مندیسار سیمه کې عبدالکافي سهار د لمر له راختلو سره سم په خپل ځمکه کې د پنبې ټولولو کار پیلوي.
د اوبو د خطر د غزو په دوام د والي چې و کومه څه نه کوي چې دا والي د غښ ولا وڅ خلک چې دا ګرځونه د اوبو د راشه بر بس دا خطر لا تیږي.
عبدالکافي وایي سږکال یې د بې وخته بارانونو له امله کرنه ناوخته ترسره کړه او وروسته د ګرمې هوا او د اوبو کموالي حاصلاتو ته زیان واړاوه.
سږکال خو یو خو د بارانونه و ناوخته کوي موږ چې پنبه کښېښل اوس دا پنبه د دا څه زاړه ده څلور پنځه واره مو انبار کړی دی درې واره مو در فوجي ایستلې دي خواریو مصرفونه هم ډېر په کړي دي نو په هغه کله هم کمزورې ده او دا ټوټه چې ده دا څه تندی ده دا په جته موږ دغه نمبر نور کړی چې په دا وس کې ګرمي دی چې سولې بر تیج سولې ګوره دا ګولې پچ کې یادې دا جړ ګول پښ کې معلومیږي هغه بیا کمزورې دوغه بغل ته چورچی شه دا شاوخه کاله کې ګرد دی صفر خطې دی.
په کندهار کې د کروندګرو لپاره د پنبې کرنه اسانه ده ځکه چې د میوه او نورو کرنیزو حاصلاتو په پرتله د ساتلو وړتیا لري او په بازار کې په اسانه پلورل کیږي. خو سږ کال په مارکیټ کې د پنبې نرخونه ټیټ دي او ډېری کروندګرو ته د کال ټول لګښت نسی ورپوره کولای. محمود او عبدالشافی چې دوه نور کروندګر دي وایي د طالبانو حکومت باید دوی د پنبې لپاره مناسب بازار پیدا کړي.
پنبې به خوشش کال ډېر کمزورې دي او پنبه هم ډېره کمزورې ده او موږ ته هیڅ ولا کرا جوړوي بسګر یو ګرد کال مخواري پکښلې نفسونم په خطلې او شش کال په پمبو کې خو بيخي ولا ک سړی ته خپل روزانه لور باسي ابسګري خلالو خبره ده نو برای هیڅ ولا کرا ته جوړوي شش کال کښونه ډیر خراب شي او بازارونه ډیر مړږي
د دولت صدا غواړو چې موږ ته پمبو ګرانه کې موږ ته هیڅ نه را جوړوي باید پمبو موږ ته پورته کې ګرانه کې کارخانه ولا از موږ ته مازه سپنڅه چې پمبا پر ډېر سي پر کارخانه والا باندې بره راښته کوي راښته کوي راي ولي یو نیم سلو ته چې واره وړي وای نه کوم یا نه غواړم یو اس چې ما زو دون نه کې بلګو شي پکشي کې بالا وای دا موږ نه کو دا خیرنه دی یو اس.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 2000 هکتار ځمکه د پمبې کښتونه سوي او تمه ده چې شاوخوا 8000 میټریک ټنه پمبه به ترې ترلاسه سي. د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د کرنی وزارت هڅه کوي د پمبې صادراتو ته زمينه برابر کړي او سږ کال چین ته هم د پمبې د صادراتو پلان لري.
سږ کال په کندهار کې 2000 هکتار باندې د پمبو کښتونه سوي دي او امید لرو چې 3340 میټریک ټنه حاصل لاسته راوړو. په بازار په باب کې وایي امیدوار یو سږ کال چې د صادرات په برخه کې ان شاء الله چې امیدوار چې صادرات به ولرو خارجي هیوادونو ته بالخصوص د چین هیواد ته چې وزارت مقام په دې هڅه کې دی چې پنبه صادر شي نرخونه به هم ان شاء الله لوړ شي.
د کندهار د صنعت او معدن خونې د معلوماتو لمخې د جنوبي حوزې د ټولو ولایتونو ټولو پمبا په کندهار کې د پمبې په څلویښتو فابریکو کې پروسس کیږي چې یوازې تیر کال 600,000 ټنه پمبه پروسس شوې چې له خالصې پمبې څخه غوړي او د حیواناتو خوراکه هم تولید شوې ده. د صنعت او معدن خونی د مسولینو په وینا له دې جملې 150,000 ټنه پروسس شوی پنبه پاکستان ته صادره شوی وه او دوی هڅه کوي چې د پنبې لپاره نړیوال بازار پیدا کړي او د صادراتو کچه لوړه کړي تر څو کروندګر د پنبې د خرڅلاو له لارې ښه عاید ترلاسه کړي.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ساعت 6:30 شام به وقت کابل. سلام و